السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کوي چې افغان حکومت د ملکی مرګ جوړ لپاره پاړه د یو نامه ورسته راپور نیمګړی بولی. نن د شنبه د سلواغي عدالويش پروژشتمه د فبروري میاشتې 15مه وشت کله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتلې. په دې اړه په دې خبرونه کې ځانګړی راپور هم درته لرو. خو اوس اسدالله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت د ملکی مرګ جوبل په اړه د یوناما راپور نیمګړی بولی. په ننګرهار کې د داعش 25 وسلوال مخالفین وژل شوي او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ جوبل په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بولی. اجرایه ریاست وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په راپور کې یې یادونه شوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 کال کې 3545 ملکی افغانان وژل شوي او 2455 ټپیان شوي چې طالبان په سلو کې د 28 او افغان ځواکونه په سلو کې د ولس مرګ جوبل مسؤول بلل شوی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل یوناما د هیواد په 12 ولایتونو کې د ملکی تلفاتو ارقام وړاندې کړي په داسې حال کې چې طالبان په 23 ولایتونو کې ملکی وګړي له یوې مخې په نښه کړي دي. طالبان په سلو کې د 28 ملکی تلفاتو مسؤلیت نه مني. رسنیو ته پاستول شوی بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور یو ارخیز بللی. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي طالبان په تیرو کلونو کې هم د ملکی تلفاتو مسؤول وو. د ننګرهار ولایت چارواکي په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ جوبلې د اړولو ادعا کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک نومي سیمه کې ګډو ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر دې مهاله 25 داعشي وسلوال وژل شوي او لاس نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د اچین ولسوالۍ 13 کلي د داعش له وسلوالو څخه تصفیه شوي دي. ښاغلي شیرزاد همداراز یادونه وکړه چې دا عملیات به تر هغه دوام وکړي چې د دې ولسوالۍ نورې سیمې هم د داعش له وسلوالو پاکې شي. د پروان ولایتي شورا وایي د پروان د پوهنې د ریاست د اجرااتو په اړه هر ورځ سلګونه عریضې او شکایتونه ترلاسه کوي. د پروان د ولایتي شورا رئیس غلام بهاودین جیلانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورن کړ.
متاسفانه
بدبختانه معرف دی وای له بعد مرغه موږ په پروان کې یو ناکام معرف تجربه کړ. هیله من یم چې څوک خپه نشي. موږ سلګونه شکایتونه ترلاسه کړي او د ورځې سلګونه عریضې راترسیږي. د پروان د پوهنې ریاست دا تورونه ردوي او چارواکي وایي چې د ولایتي شورا مسؤلان غواړي پر دوی خپلې شخصي غوښتنې ومني. نن د سلواغي یا دلویش پګوښتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو غوښتمه کلیزه ده. نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي اداره وایي ټولو والیانو ته امر شوی چې له افغانستانه د سرو پوځونو د وتلو کلیزه په پرتمینو غونډو او مراسمو ولمانځي. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې بشري وضعیت کړکېچن دی. د دغه سازمان سرمنشي لامبرتور زانیر پرون وویل جنګیالیو درنې وسلې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې لېږدولي او بلتون غوښتونکي په ځانګړي ډول د شپې لخوا پوځي فعالیتونه او تمرینونه کوي. لامبروتو زانیر د مونشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل اوربان هغه څه چې تمه کېده نه رعایتېږي.
لبد مرغه لا هم فعاله شخړه روانه ده. اوربان هغه څه چې محتمه درلوده نه مراتي. موږ ځینې درنې وسلې لیدلې دي چې د منسک موافقې پر خلاف لومړۍ کرښې ته نږدې لېږدول شوي. موږ روان پوځي فعالیتونه په ځانګړې توګه د بلتون غوښتونکو په لوري کې د شپې لخوا پراخ پوځي تمرینات کورو. هلته ډېر تحرکات شته چې د اندېښنې وړ موضوع ده.
د مونشن په امنیتی کانفرنس کې روسیه پر کې فولودیز د اوکراین په ختیځ کې د روان جګړې اورته د لمنوهلو تور پورې کړ. دغه جګړه د تمې خلاف نږدې دو کلونو ته غځېدلې او په نتیجه کې یې د 2014 کال د اپریل راهیسې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل روس سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې باید په سوریه کې پر منځلارې اپوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغنده رول ولوبوي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما له پوتین سره په یو ټلیفوني تماس کې په دې اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې پوتین اوباما ته ویلي چې له اسلامي دولت ډلې داعش سره د مقابلې لپاره د امریکا او روسیې د پوځي چارواکو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا شته. کرملن په یو بیان کې وایي چې پوتین همداراز هیله څرګنده کړه چې اوکراینی چارواکي به د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او روسپلو بلتون پالو ترمنځ د کړکېچ د حل لپاره خپل مکلفیت د منسک له موافقې سره سم ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وړمه ورځ وویل مسکو له اوکراین څخه د روسي سرتیرو د ایستلو او کیف ته د اوکراین د سرحدونو د کنټرول د سپارلو په ګډون د منسک له موافقې سره سم د خپلو مکلفیتونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. یو مخکښ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربان پر پروستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي یرغل سره مرسته کوي. جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکن دا څرګندونې د جرمني په مونشن ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د سوریې د اوربان موافقه لاسلیک شوه. مکن پرون د مونشن امنیتي کانفرنس د روسیې ورځې په غونډې ته په وینا کې وویل چې د دې موافقې د نتایجو په اړه سپینې خبرې وکړو. دا موافقه اجازه ورکوي چې پر حلب ښار عملیات یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. مکن زیاته کړه ولسمشر پوتین غواړي د اسد رژیم پیاوړی او روسیه په منځني ختیځ کې د یوازیني لوی قدرت په توګه مطرح کړي. او روسي خبر دا چې ترکیه وایي د سوریې د اوربان د موافقې له مخې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره با خپل د کارت دوام ورکړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته وویل انقره به د خلکو د ملاتړ د قطو په نوم د وسلوالو ځپلو ته دوام ورکړي. ترکیه د ایډالې ته د کوردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی د همکارۍ ډلې په سترګه ګوري. د ترکیه پاوز پرون د دوهمې ورځې لپاره د کوردی وسلوالو پر مرکزونو د توپ مرمۍ وورولې. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي په دې حملو کې د سوریې د ډیموکرات ځواک د ډلې دوه جنګیالي وژل شوي دي. پرون د مخکې فرانسې هم له انقرې څخه غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د کوردانو پر اهدافو حمله بندي کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سوریه کې د اوربان له موافقې سره سم ټول پوځي عملیات باید سمدستي بند شي. د خبرونو پای
اته بجه او اته دقیقه سوی په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د ملکی مرګ جوب لپاره د یوناما وروستۍ راپور نیمګړی بولی.
باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکی کسانو ته د مرګ جوب شمیره زیاته وای.
ویش کله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتې.
د ډېر ظلمونه او وحشتونه وکول په 1918 کال شپږشتم د دلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
د کندوز لپاره نوی ټاکل سوی والی خپل سر وسلولو ته خبرداری ورکړ چې خپل سر یو لاس واخلي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې مو د داعش ډلې پر ضد د روانو پوځي عملیاتو له وروستي حاله خبرو. په بل راپور کې اوري چې یو امریکایي سناتور په سوریه کې د سولې پر موافقه انتقاد وکړ. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عجزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ جوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بولی. یوناما پرون په خپل راپور کې که څه هم د ملکی افغانانو د مرګ جوبلې د ډېرې برخې پړه پر وسلولو طالبانو اچولې، خو د یوې برخې مسؤلیت یې د افغان حکومت غاړې ته اچولی دی. افغان چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو راپور نیمګړی دی او طالبان تر هغه څه چې په راپور کې یادونه سوې په ملکي تلفاتو کې زیاته ونډه لري. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه نیمګړی راپور خپور کړی. چارواکي وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 2455 نور تپیان دي چې طالبان په سلو کې د 12 او افغان ځواکونه په سلو کې د 12 مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي. د یوناما راپور وایي په سلو کې 12 نور ملکي وګړي د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او په سلو کې 4 د نورو عواملو له کبله مړه او ټپیان شوي دي. جمهوری ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې د یوناما راپور د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د تهدید کچه لوړه ده پیښې ثبت کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت په ټول هیواد کې ملکی تلفات ثبتوي او څاري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو د هیواد په 24 ولایتونو کې ملکی وګړي له یوې مخې په نښه کړي دي.
د یوناما کارمندانو د افغانستان له 12 ناامنه ولایتونو څخه په مرګ ژوبلې راپورونه چمتو کړي دي. موږ تیر کال په 24 ولایتونو کې د طالبانو له ادرسه ځانمرګې کېدنه او د سړک غاړې چاودنې درلودلې. اکثره د دغو ماینونو تمرکز هم په لویو ښارونو کې وو او په ښارونو کې افغان ځواکونو هېڅکله وسلوال مقاومت یا جنګ نه دی کړی. بینان په دا حساب باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې شمېره زیاته وایي.
ښاغلی فیصل د یوناما په راپور کې د دې یادونې په اړه هم شک څرګندوي چې ګنې پر ملکي وګړو د طالبانو په حملو کې کموالی راغلی. نوموړی برعکس تور لګوي چې د طالبانو د وسلوالو حملو له کبله خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. طالبان په سلو کې د 12 ملکي تلفاتو پړنه مني. رسنیو ته په یو واستول شوي بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د راپور یو ورخیز بللی او ویلي دي چې د راپور د اشغالګرو ځواکونو په اشاره چمتو شوی. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې طالبان تل د ملکي تلفاتو مسؤل وو.
وسلوال طالبان تیر کال هم د ملکي مرګ ژوبلې تر ټولو ستر عامل وه. دوه کاله مخکې هم د ملکي مرګ ژوبلې تر ټولو لوی عامل دوی وه. سږ کال هم دي. هغوی بیا هم تیر کال کوشش وکړي چې له ملکي تاسیساتو او خلکو څخه په ګټې اخیستنې سره خپل شوم اهداف سرته ورسوي.
د ارګ بیان سره لدې چې د یوناما راپور نیمګړی بولی خو په عین حال کې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه د پټول هیواد او په ځنګړي ډول د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د قومي مشرانو په ګډون پر عامو خلکو او ملکی بنسټونو د طالبانو او نورو تروریستي ډلو زیاتیدونکو هدفمندو او عمدي حملو ته ځنګړي پاملرنه وکړي. په بیان کې د امنیتي چارو د کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د دې حملو د ترسره کولو طریقې پیژندلي او د نتیجې ته رسیدلي دي چې طالبان د هغو کسانو د ویرولو لپاره چې د عامو وګړو پر ضد تشدد غندي سیستماتیکه هڅه کړې ده.
ومردل چې د افغان حکومت چارواکي په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ راپور نیمګړی بولي. د کندز لپاره نوي ټاکل سوي والی خپل سر وسلولو ته خبرداری ورکړ چې د خپل سرو څخه دې ډډه وکړي. اسدالله عمر خیل ژمنه وکړه چې کندز ښار به بیا د دولت ضد وسلولو لاسته ور نه سي. دا په داسې حال کې ده چې وسلول اوس هم د کندز پر ځینو سیمو کنټرول لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې معین عبدالمالک صدیقی لخوا د کندز ولایت لپاره اسدالله عمرخیل د والی په توګه معرفي شو. اسدالله عمرخیل د کندز ولایت یو له پخوانیو جهادي قمندانانو څخه دی او له دې مخکې د دې ولایت د سولې شورا رئیس و. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي والی ته په خطاب کې وویل چې د کندز ولس له هر څه مخکې امنیت ته اړتیا لري او تاسو باید په دې ولایت کې د امنیت په راوستو کې ګوټلي ګامونه پورته کړئ. د کندز والی اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې تلپاتې سوله او امنیت به راولي. همدارنګه خلکو ته ډاډ ورکړ چې کندز بیا ځلی سقوط نه کوي. زه له همدې ځایه غیر مسؤولو وسلوالو ته همدارنګه قاتلونو ته خبرداری ورکوم چې له خپل سری څخه لاس واخلي او په هر قیمت چې وي د خلکو قاتلان به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارم څو شرعي حکم پرې تطبیق کړي. عمر خیل زیاته کړه چې وروسته له دې په دې ولایت کې هیڅ زورواکي ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي او یا په سیمه کې خلک په یو نوم او بل نوم وځوروي. په همدې حال کې د پولیسو د 1315 زن قماندان لوی پاسوال شیرعزیز کامول وویل چې اوس مهال په کندز کې په کافي اندازه دولتي ځواکونه شتون لري. همدارنګه د ځانګړي ځواکونو یوه 100 کسیزه قطعه هم ځای پر ځای شوې او ډیر ژر به په دې ولایت کې د پام وړ بدلون رامنځته کړي.
این تبلیغات دشمنه که در کندوز است که تاریخ سقوط
دشمن دی خلقو ترمنز وی رخبروی چی گوا که کندوز سقوط کوی خود سوک چی دی کندوز دی سقوط خوبو نوینی خپل خوب دی دی امو سینتا ووی زت آسو تا دار در کوم چی کندوز سقوط نکوی. بله خواتا پا کندوز که دی پامیر دی شلم فرقی قماندان جنرال محیدین غوری وویل چی دوی امنیتی زواکونه دی دی ولایت پا مهم و سیمو که زای پر زای کردی او پا نگدی ورزو که با دی طالبانو پا روران دی تصفیوی عملیات هم پیل کردی.
یک قماندان به تنهایی خود هیچ کاری کردن نمیتونه. وقتی میتونه
یو قماندان په یوازیتوب هیڅ هم نشي کولای، خو موږ هغه وخت کولای شو چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړو چې ولس له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او پرته د خلکو له مرستې امنیت راوستل ناشونی کار دی. د یادونې ده چې کندز ته په داسې حال کې والی معرفي کیږي چې اوس مهال د دې ولایت مرکز پورې اړوند سیمې د وسله والو طالبانو په کنټرول کې دي او د طالبانو پراخ حضور په سیمه کې د دې ولایت اوسیدونکي هم ډیر په اندېښنه کړي دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره چې دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په دې ولسوالۍ کې دا اشتله هم فعاله ده. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري پرون دغه ولسوالۍ ته سفر کړی و. له جلال آباد نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب سهار په خیر. اول خو که د چارواکو د دغو رسمي څرګندونو څخه تیر سو، څه مو ولیدل او څه واورېدل په چین ولسوالۍ کې؟
ډېر زیاته مننه صالح صاحب. تېره ورځ چې کله اچین ولسوالۍ ته لاړلو، دلته د سړک په سیمه کې چې یو لوی داغ یې په دغه ساحه کې عملا د افغان ګډو ځواکونو چې هغې کې ملي پولیس، ملي اردو، سرحدي ځواکونه، همدارنګه ملي نت ځواکونه ورسره برخه درلودله. په دغه ساحو کې ځوی عملیات له تېرې درې ورځو راهیسې روان و. هغه ساحې چې له سوال څخه پاکې کړې وي هغې کې عملا د سیمې پاڅون کوونکو دپارې پوستې جوړولې او هغوی ځای پر ځای کول، او د سیمې خلک هم ډېر خوښ و. دوی د رسنیو سره چې مرکې کولې، د هر یوه د خوشحالۍ اظهار کول او ویل چې له ډېر وخت وروسته د دوی ساحه ارامه شوله، موږ په ډاډه زړه باندې راوتلي وو، او دا لومړی ځل دی چې په دومره تعداد باندې خلک د خپل کلي ته راغونډېږي. خو ټولو په مرکو کې ډاډ ورکولو چې دوی هغه په تېر کې ډېر درد لیدلی دی، او د راتلونکي لپاره به دوی هڅه کوي چې له خپله ساحه چې د وسلوالو د شتون څخه پاکه وساتي، او بیا به هېڅکله وسلوال ته اجازه ورنه کړي چې راشي او د دوی ژوند تریخ کړي.
په دغو عملیاتو کې څومره وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خصوصا د داعش ډلې غړو ته؟
په دغه عملیاتو کې د امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په وینا باندې تر دې دمه 15 تنه د ایشیان وژل شوي دي او 10 تنه نور ټپیان دي. او د دوی په وینا باندې تر هغه وخته پورې به دغه عملیات دوام کړي تر څو د اچین ولسوالۍ بهرنۍ غاړې چې هلته اوس هم د داعش وسلواله ډله فعاله ده، تر څو پورې چې هغه یې هم نه وي ختم کړي او د ساحه نه وي پاکه کړي، دا عملیات به دوام وکړي.
ګڼې کورنۍ له دې ولسوالۍ څخه د ناامنیو له کبله بې ځایه شوې وي، یا هم د داعش ډلې د ظلمونو له وجې چې دوی خپله په خپلو مرکو کې یادونه کوله، د دغو کورنیو ستنېدل بېرته دې ولسوالۍ ته پیل شوي دي؟
خلک له ډېر وخت راهیسې په تمه وو. هغه مرکې تاسو به هم اورېدلې وي چې ازادي راډیو سره دوی مرکې کړي وو، او د دغه ژمي د یخنۍ څخه دوی په اندېښنه کې وو چې حکومت ورته ساحې امن کړي تر څو بېرته خپل کلو ته ستانه شي. خلک له ډېر وخت راهیسې په انتظار کې وو، خو دا چې اوس دغه عملیات روان وي، دغه ساحې له وسلوالو پاکېږي، نو وبرېدل شي چې په راتلونکي کې دغه کورنۍ بېرته ستنېږي. او ولې اوس په هغه ساحه کې چې عملیات روان دي هلته کورنۍ نشته، او ټول کورونه خالي دي، او یوازې د جګړې میدان ګرځېدلی.
ډېره مننه شاه محمود شینواري وو په جلال آباد کې. نوموړي اچین ولسوالۍ ته سفر کړی دی. په دې ولسوالۍ کې له 4 ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي چې افغان قواوې دغه عملیات پر مخ بیایي. چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې څه باندې 40 تنه داعش غړي وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحد افغان له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچول کیږي، ځکه دوی د عامو خلکو له کورونو پر افغان قواوو اندښتونه کوي. رحیم الله مقدس بیا له افغان پوځیانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، ځکه د دوی په ډزو د ملکیانو کورونه هم په نښه کیږي او دوی ته مرګ ژوبله اوړي. کمال الدین سپاند لیکلي د یونما له پروني راپور سره سم په یوه کال کې 1000 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتل، دردونکي خبر دی. شفیع الله نایل بیا د جنگ لشکیلو لور یو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. محمد فهیم ساحل له افغان حکومت څخه هیله کړې چې د لوګر د امنیت ټینګښت پام واړوي. احسان الله جواد له هلمند لیکلي د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست په هلمند کې د جګړو له لاسه له بې ځایه سوي کورنیو سره تر اوسه عاجلې مرستې نه دي کړې. نور آغا بیا په ګرشک ولسوالۍ کې د ناامنیو له زیاتېدو شکایت کړی دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې د سمکنیو ولسوالۍ د نوي ښار د بازار سړک ډېر کنډو کفر دی، په کار د جوړولو ته پام وسي. عبدالبصیر عابد بیا له کوناډه لیکلي چې په کار ده د چپی درې ولسوالۍ د سړکونو جوړولو ته بودیجه ځانګړې سي چې ورانو سړکونو عوام په تکلیف کړي دي. محمود روشن له غزنی لیکلي په کار ده د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر وخت او په شفاف ډول ترسره سي.
دا واسطه سوزینه اسمیسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رلیږلې وه. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه سره غلي
ډیرو رسپانو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي پر مسلې تمرکز کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2015 میلادي کال کې د مخکینی 2014 کال په نسبت د ملکي تلفاتو شمیر په 34 زیات شوی دی. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، ویل شوی چې تیر کال له 3500 زیات ملکي وګړي وژل شوي او له 1400 زیات ملکیان هم ټپیان شوي دي. ګارډین ورسپانه لیکي په سلو کې 21 ملکي تلفاتو د 4% لامل د هغو چاودیدونکو وسیلو چاودنې بلل شوي چې له جګړو پاتې دي او د 1000 نورو عاملین معلوم نه دي. ګارډین د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر زید راد الحسین څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي د افغانستان خلک د وحشیانه او بې هدفه حملو له دوام چې د نړیوال قانون پر اساس منع دي کړي، دغه حملې تقریبا د بشپړ معافیت په فضا کې دوام لري. ټلګراف ورسپانه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي ته په اشاره لیکي د ملکي تلفاتو نیمایي یعنی په سلو کې 50 ښځې او ماشومان دي. ټلګراف په کابل کې د یونما د یو چارواکي دانیل بیل قوله ویلي چې وایي تیر کال زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې دا یو بېساری رقم دی. ټلګراف لیکي د بشري حقونو د څار سازمان څېړونکي پاتریشا ګاسمن په دې باور ده چې د ملکیانو وژنه باید جنګي جنایت وبلل شي. د ورسپانې په وینا میرمن ګاسمن د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو ارقام تکان ورکوونکي بولي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم دا مسله په یو راپور کې څېړلې او تیر کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی تر سرلیک لاندې د کندوز د سقوط پیښې ته اشاره کړې او لیکي د طالبانو انتحاري حمله او په کندوز کې شدید جګړې د دې سبب شوی چې د ملکي تلفاتو لپاره 2015 کال د 2009 کال را په دې خوا له هغه مهال راهیسې چې د ملګرو ملتونو لخوا د ملکي وګړو د تلفاتو د شمیر د ثبت بهیر پیل شوی تر ټولو ناوړه کال وي.
سشکل د دلویش پوجوشتمه له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د راپورونو لمخې پخوانی شوروي او اوسنی روسي یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړې ته زړه شکړې دی. په افغانستان کې ځینې پخوانی جهادي مشران د وخت د حکومت فعالان او ځینې سیاسي کارپوهان افغانستان ته د شوروي پوځونو د راتګ او بیرته ستنېدلو په اړه بېلابېل نظرونه لري. اجمل تورمن په خپل تفصیلي راپور کې دغه نظرونه راټول کړي.
ډیری افغانان په دې نظر دي چې روسیه باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر 1,00,000 زیات سرې لښکرې چې د 1950 نریز کال د جدي په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلې، تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریض کال د دلوي پښپګويشتمه د ډاکټر نجيب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیا باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي. هر ورځ به چې لمر راوخته دوی به $40 میلیون افغانستان ته ورکول، مهارول یې نه شوای کولای. اوس نو څه ته اړتیا لري چې عبرت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي. هغه مهال چې ونه شوای کولای اوس یې بیخي نشي کولای، او اوس یې چې کوم نیم بند حالت ترلاسه کړی دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمېر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار ده چې پخوانیو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستونو ښکار ونه ګرځي. د دغې ډلې غړی محمد رحیم جامی:
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامه جوړ شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار ونه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو له بیرته ستنېدو څو لسیزې اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیا یو ځل بیا د وتلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان رانږدې کړي. راپورونه وایي چې وتلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې پیدا شوه چې د طالب وسلوالو د توپک خوله د داعش ډلې په لور واوښته، کوم چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه یې ځان ته ستر ګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوي چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلي او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانۍ ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې، نیول او بندي کول د سړي مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان نه ووتل، خو څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول. په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 15 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او مالوش شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر نورو بشري سرغړونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څېړنو نه پرته له ډیریو کسانو زندانونه ډک او ووژل شول. یو افغانه میرمنه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کوم جرم پرته یې د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه له کور وایستل شول او موده وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پنځه کاله موږ دوی ولټول او تر 5 کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلي و چې موږ د دوی درې کسان وژلي، نورې مه لټوئ. مور مې نالوستې وه، لیک یې چاته ورکړی و چې ورته یې ولولي. بیچاره د پلچرخي په لاره ضعف کړی و.
د دې په شان پلسګونه نور افغانان هم ښایي ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اورېدل شوي وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکاره یرغل بولي، وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخواني جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهاد کې و هغه له منځه ولاړ.
روسانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې و هغه له منځه ولاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز او د ډیر ظلمونه او وحشتونه وکول. 9 کاله او 2 ورځې پاتې شول او په 1988 کال په 6 د دلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
خو د چار یو شمېر کارپوهان او د وخت د حکومت یو شمېر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سری لښکرې د وخت د حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر 2 500 ځلو ډیرې غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلي وي او هدف هم د هغو ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی دغه شان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله علي زړی نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار:
وتل د ترو لشکرو له افغانستانه لویه بریا د افغانستان د خلکو او د ډاکټر نجیب الله و چې هغه په دې کې ډېر بر لاس درلود او ډېر زحمت پکې وویست.
پخوانی جهادي مشر فضل الله مجددي وایي که چیرې څوک بیا هم په افغانستان کې ډېر غل فکر وکړي نو افغانان به یو موټی او پر وړاندې ودرېږي. که څه هم په ښکاره ډول د وسوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد نه دي څرګند، خو د روسي چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا پوځي مرستې شوې وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې له لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه یې په واک کې نه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اته نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودی نوري.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بللی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. نن د سلواغې یا دلویش پګوښتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمه کلیزه ده. نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د اوکراین په ختیځ کې د روس په لوري بیلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې باید په سوریه کې پر منځلارې اپوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغند رول ولوبوي. یو مخکښ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربان پر روسي موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسي له پوځي یرغل سره مرسته کوي. او ترکیه وایي د سوریه د اوربان د موافقه لمخې په سوریه کې د کورد جنگیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره به خپل دې کار ته دوام ورکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د افغانستان روغتیا وزارت وایي د مور د مړینې د کموالي لپاره به په هیواد کې د قابلو شمیر 1200 ته زیات سي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په داس حال کې د قابلو د زیاتولو هڅې پیل کړي چې اوس مهال د هیواد په سبان د 1400 روغتیایي مرکزونو کې یو قابله هم نشته. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په کابل کې د قابلو د نړیوال کنفدریشن د خدمتونو د معرفي کولو په ناسته کې وویل په هیواد کې د مور د مړینې د کچې کمولو ته په کار ده چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د قابلو شمیر زیات او د کار کیفیت لوړ شي. د وبیل هسی کوي چې په هیواد کې د قابلو شمیر له 1500 څخه 1200 ته لوړ کړي.
تا 11000 باید تعداد د افغانستان افزایش
د قابلو شمیر باید 1200 ته لوړ کړو، ځکه چې اوس هم روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی لږ دی. دا ستونزه د قابلو په زیاتولو سره کمیږي. قابلې کولای شي چې د مور او ماشوم د مړینې په کمولو کې عمده برخه واخلي. هڅه کوو د کمیت ترڅنګ کیفیت هم په پام کې ونیسو.
د وبیل په ورستیو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي لامل په روغتیایي مرکزونو کې د قابلو موجودیت ده. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ورستیو لسو کلونو کې د قابلو شمیر له 1450 څخه 1500 ته او د روغتیایي مرکزونو شمیر له 1400 څخه 2100 ته لوړ شوی ده. مخکې له وخته ودونه، د خوړو نامناسب رژیم، د زیږون پر مهال د وینې ضایع کیدل، د وینې لوړ فشار، ناخبری، د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی او په کورونو کې د ماشومانو زیږول په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې عمده لاملونه ګڼل کیږي. د قابلو د خدماتو پلان چې د عام روغتیا وزارت او د قابلو د ټولنې لخوا جوړ شوی هدف خلکو او په تیر میندو او ماشومانو ته د روغتیایي خدماتو رسول دي. د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې د روغتیا او خوړو د برخې رئیس وایي چې په دې برخه کې بل افغانستان سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې د قابلو نړیوال کنفدراسیون چې له روغتیا وزارت سره مرستې کوي وایي چې دوی به هم په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې کنفدراسیون مشره فرانسیس دی استریک وایي
عمومی درک دادای چه قبیله د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې مهم رول لري. من ژمن یو چې د مور او ماشوم د مړینې په کمولو کې کار وکړو. زمون هڅه دا ده چې ټولې کورنۍ قبیلو ته لاسرسی ولري.
خلکو ویل افغانستان سره په دې برخه کې د سلګونو میلیونو ډالر مرسته شوې، خو خلکو او په تېره میندو او ماشومانو ته اوس هم لازم روغتیایي خدمات نه ورسیږي. ډاکټران تاکید کوي چې د عامې روغتیا وزارت دی د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته پر وسایلو او مسلکي پرسونل سنبال روغتیایي مرکزونه فعال کړي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه راولویږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. په سوریه کې د اوربند موافقه چې له څو کاله خونړیو جګړو وروسته په دې وروستیو کې سلا اوربندې وسوه، په دې هیواد کې د سولې لپاره هیلې راژوندۍ کړي دي. خو د امریکا، روسیې او د سیمې او لویدیځ د نورو پیاوړو قدرتونو ترمنځ دې موافقې ځینې اندېښنې هم رامنځته کړي دي. ځینو لویدیځو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي روسیه د اوربند موافقې له متن څخه په ناسم استفادې سره په سوریه کې د خپلو اهدافو د پرمخ بیولو هڅه وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې په حواله له احمد تکل ناوري.
یو مخکښ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربند پر روستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي یرغل سره مرسته کوي. جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین دا څرګندونه د جرمني په مونشن ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړي. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو په سوریا کې د اوربند موافقه لاسلیک کړه. ښاغلی مکین پرون د مونشن د امنیتي کانفرنس د وروستۍ ورځې غونډې ته په وینا کې وویل:
Let's be clear about what this agreement does. It permits the assault.
راځي چې د دې موافقې د نتایجو په اړه سپینې خبرې وکړو. دا موافقه اجازه ورکوي چې پر حلب ښار عملیات یو بل اونۍ هم دوام وکړي او د بشر اسد رژیم له مخالفو ډلو څخه غواړي چې جګړه بند کړي. خو روسیه ته اجازه ورکوي چې پر تروریستانو بمباري وکړي او روسیه ټول تروریستان بولي، حتی ملکیان. مسکو ویلی چې د دې ډلو پر ضد حملو ته به دوام ورکړي، خو لویدیز چارواکي وایي د روسیې د حکومت په هوایي حملو کې ډیری هغه ډلې په نښه کیږي چې لویدیز ملاتړ کوي. ښاغلی مکین وویل روسیا به له اوربند څخه په کار اخیستو سره پر حلب ښار د سوریې د دولتي ځواکونو له عملیاتو څخه ملاتړ پراخ کړي او د اوربند موافقه به د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. مکین زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د اسد رژیم پیاوړی کړي. روسیا په منځني ختیځ کې د یوازنی لوی قدرت په توګه مطرح او د سوریې له جګړې څخه د روسي وسلو د ازموینې د یو لابراتوار په توګه کار واخلي. مکین وویل روسیه په اوکراین کې هم له همدې طریقې کار واخیست او د خبرو او اوربند په وسیله خپل پوځي اهداف تعقیب کړل. د سوریه د اوربان موافقه چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو هم پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغې په اړه بحث وکړ، په سوریه کې د یوې اونۍ لپاره د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي، خو د داعش او جبهت النصره په څیر افراطي ډلې په دې اوربان کې نه دي شاملې. کرملین وایي اوباما او پوتین پرون په خپلو خبرو کې د امریکا او روسیې د دفاع د وزیرانو ترمنځ د همکارۍ او نږدې تماس پر اړتیا ټینګار وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې دا همکاري به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې له بریا سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ناربرت رویتګن چې د صدراعظم انګلا مرکل له نږدې همکارانو څخه دی ویلي دي چې روسیا په سوریه کې د اوربان له موافقې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، او یا هم دا چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منځنډو راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی یو ملګری د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه خپل سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د ورکوڅو عزیزانو د خبرونې مینهوال ته. ډېر زیات خوشحاله یم چې بیا هم په دې خبرونه کې له تاسو سره راغیږم. زه عبیدالله رهنما یم د هلمند ولایت څخه. ما د ورکوڅو عزیزانو خبرولو ته یو زیری راغلی او زه دا د ازادي راډیو وسکر لاسته راوړم. ده که څه هم په تېر خبرونه کې ما پیغام پرېښوی او زموږ هغه ورکوڅوی دوست د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شوی دی، او دا ډېر ستر ویاړ دی د ازادي راډیو څخه د جان محمد پلار سردار محمد ډېر مننه وکړل او خوشي یې وښول. ازادي راډیو ته د پرمختګ دعا وکړه او د ازادي راډیو همکاران یې په ډېرو دعاګانو بدرګه کړل. که څه هم جان محمد دوه نیم کاله د خپل کور څخه ندرکه و، د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شو. په ننګرهار ولایت کې ژوند کاوه او همدا خبرونه یې اورېدلې وه، او وروسته موږ سره په اړیکه کې شو او خپل کور ته راستون شو. دا ډېر د خوشۍ ځای دی، او د ازادي راډیو څخه زه هم د جان محمد کورنۍ ډېره زیاته او د جان محمد دوستان ډېره زیاته مننه کوي. موږ خوشحاله یو چې ازادي راډیو زموږ لپاره یوه داسې ښایسته او په زړه پورې خبرونه جوړه کړې ده. رښتیا هم دا د خوشۍ زیری دی. زه ټولو اورېدونکو ته د خصوصا د جان محمد دوستانو ته مبارکي وایم چې د همدې خبرونې له برکته موږ جان محمد خپلې کورنۍ ته راستون کوي. نو ازادي راډیو کې تل وي او د ازادي راډیو له پرمختګ په هیله. نو که چیرې د جان محمد دوستان غواړي چې د جان محمد د کورنۍ سره دا خوشي کې ګډون وکړي یا خوشي کې ول مانځي را سره، نو د پټې پر وسه به درې شپاړس نه نوي شپاړس شماره ګډون وکړي. شماره یو ځل بیا 0 3 4 9 9 4. ډېره مننه له ازادي راډیو په دې هیله چې دغه پروګرام ته تر ډېر وخته په خپل دفتر کې ځای ورکړي او دغه پروګرامونه تر ډېره پر مخ بیسي. ډېره مننه له ازادي راډیو تل دې وي ازادي راډیو څه خبرونه د خدای په امان.
ګران اوریدونکو، کله چې عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون وکړ، نو ما ده ته تلیفون وکړ او د هغه ورک شوی عزیز پاک لمه ورڅخه معلومات واخیستل چې د په ازادي راډیو کې تلیفوني پیغام پریښی و. اول ته دغه معلومات هم په دغه تلیفوني پیغام کې ویلی و. راځئ چې دغه د ما ګډې خبرې له دغه محترم ورور سره یو ځای سره واورو. ګران ورور، تا ازادي راډیو ته تلیفون کړی و چې د تاسو یو دوست په نامه د جان محمد او د ازادي راډیو له لارې نه پیدا سو. که ته مونږ ته ووایې چې تاسو دغه دوست اوس چیرته ده، په کوم حالت کې ده، او د دوی دا قصه څنګه وه؟
ننګرهار ولایت کې تقریبا نیم کال زما تکرار لري چې ننګرهار ولایت کې خلکو لخوا سر وهل شوی و، وروسته د غلا په تور نیول شوی و، بد شوی هم و، بېخي خپل احساب له لاسه ورکړي و. کوم وخت کې په ازادي راډیو کې د ورکوسي و اجرانو خپلونو له لارې نور پیغام پرېښو و، د دې نوم و دا هغه احتراس چې زه اختیار ټوله هغه هلته و. نو خوشحاله یم او خوشبختانه چې یو نیک انسان، یو مسلمان انسان تقریباً
ګران ورور د جان محمد چې تاسې یې نوم واخیسته، دا د هلمند ولایت د کومې ولسوالۍ نه ده؟
دا د هلمند ولایت د ولسوالۍ نه د جان محمد اوس هم مهال هم مالک ژوند کوي، کور مال ته دي، د اوسګانو په ترکیز کې مرکز کې نه تقریبا بیا هم مسله کې دي، خو
څو کلن ده دا جان محمد؟ څو کلن ده؟
تقریبا
او اصلا په دې برخه کې چې جان محمد له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو، تاسو ډېره مرسته وکړله که څنګه؟ کله سي جان محمد له خپل کورنۍ سره یو ځای سو، تاسو هلته وئ که نه؟ ډېر زیاته مننه رهنما صاحب، مننه یو جان مننه. ګرانو اوریدونکو، تاسې له محترم ورور عبیدالله رهنما سره د ما خبرې واورېدلې. ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي، او لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، داسې معلومیږي چې د ازادي راډیو هڅې بې ځایه نه وي او ډېر ورک شوي عزیزان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوست محمد په هکله معلومات لري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. زه نعمت علمي ولایت ګریش ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته د دوست محمد په نامه باندې یو په ګریش ولسوالۍ کې ژوند کوي، په چرسو نه خوري، په نشه اخته دی. زه د کندهار ولایت یم، د کور سره درکه دی تقریباً سپر سلور ات تلفون نمبر زلیا و سپر آیا شپورش بیت دنیوی سپر سلور ات توجه خم یو جهام لطفا.
دیورا کوشو عزیزان و دوستان و پروگرام دی یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار دی، دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادی راډیو څخه اوري. ګران اوریدونکو، یو محترم ورور په نامه د توریالی له بګراموینه آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي شخص پاکله د آزادی راډیو نه داسې معلومات خپاره شوي دي.
الو سلام علیکم، توریالی د بګرامیو نه خبرې کوم. ورور، یو نیم هفته دوې هفتې مخکې یو اعلان مو دوستانو واورېدلی و چې د لاور کې یو کس د پنځه شپې کاله کېږي چې یو سړي سره کار کوي په لاور کې، او کله یې چې د پکتیا یم کله یې چې د خوست یم، دغه نشانی صحیح متراکه ده. یو نفر ورور همدغه سې په یو پښې یې ګرد ده، ویلی دي هماغه یو نفر ده، دغه آدرس هر چی موږ سړي په کار دي که زحمت نه کېږي همدغه شمېرې ته یې ته مسج کوئ چې موږ د خپل نفر سویر شورای ولو. ډېره زیاته مننه، کور مو آباد.
تاسو د محترم توریالی پیغام واورید. اوس به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د حبیب الرحمن په هکله معلومات دي.
حبیب الرحمن خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا څلور کاله کېږي که پنځه کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبر، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شا په پښه لږ ګوډ دی، په راسته پښه باندې که په کومه پښه باندې، او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظر، بېکاره نه اوسګه. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چا یې ما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي: 0 5 5 2 5 9 3. بیا درته وایم: 0 5 2 5 9 3. ټولو اورېدونکو ته سلام وایم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په هکله معلومات خپره شوي دي. د دوی ورک شوی عزیز جمعه خان نومیږي. دغه ورور ته باید ووایم چې د دغه محترم جمعه خان په هکله د ازادي راډیو له لارې نه کوم تلیفوني پیغام ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ. په هر حال، راځئ چې دغه تلیفوني پیغام خپور کړو او تاسو یې واورئ. کیدای شي چې محترم جمعه خان خپلې کورنۍ ته تلیفون وکړي او یا هم د جمعه خان ځینې دوستان له ازادي راډیو سره ارتباط ونیسي او یا هم راسن دغه محترم ورور ته تلیفون وکړي. د دوی تلیفوني پیغام به واورو.
السلام علیکم، عبدالرحیم ولد ملا عبدالکریم د بادغیس ولایت د غورمانج د ولسوالۍ خبرونه کوم. د جدي او ویشتمه ورځ د مازدیګر څلور بجې د 50 دقیقو شاوخوا د جمعه خان په نامه د خدایداد زوی د غورمانج د ولسوالۍ و ازادي راډیو ته خپل ځان معرفي کړی دی. د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې په مهربانۍ سره د جمعه خان د سکونت ځای او د ده لمبر دوباره په ازادي راډیو کې زیر ته زیره نشر کړي. جمعه خان د خدایداد زوی 28 کاله کېږي د ایرانو خواته تللی او ندرکه شوی دی. اوس یې پته د ازادي راډیو د خوا څخه شوې ده. او جمعه خان، د زما دا پیغام دی چې ستا ښځه تر اوسه پورې ستا په نامه شپې سبا کوي او که بل کوم ورور ته یې پاتې وي، په مهربانۍ سره دې په دغه نمبر سره تماس ونیسي: 0 5 8 5 0 9 2 0 5 8 5 0 9 2.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. یو محترم ورور له ازادي راډیو نه پښتنه کړې ده چې د ازادي راډیو د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام په کوم ورځ خپرېږي. راځي چې د دوی تلیفوني پیغام واورو.
زه به زما سره دغه معلومات ته د ازادي راډیو څخه کوم څه ما د خپل لپاره راکې د سره ډیره دواني به مونږ چې دغه د ورکوشو عزیزانو خبرونه په کوم ورځ خبروي او په ورځ چې خبروي چې ساري غرمي ماشان کله خبروي. دغه معلومات ما ته نشته د سره، زه به ټلیفون نه کاټوم، بس یو دواني د لپاره به خدای وکړي دغه معلومات کما ته راکې ډیره دواني به دي.
ګران اورور، د ورکوشو عزیزانو خبرونه د یک شنبه په مسپخینه خبرونه کې او د دوشنبه په سهارنۍ خبرونه کې تاسو کولای شئ چې واورئ. د تاسو د لا معلومات لپاره راځي چې دغه خبرتیا یو ځای سره واورو. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
د عبدالمنان زوی د جزاجان لمسی وي، د فامیلۍ اوسېدونکي وي د کندهار، نو ورک دی چې تاسې معلومات راکړي.
زه زړګی ارمان د هلمند څخه خبرې کوم. زما یو خوږ دوست خالد خان چې دغه زوی دی ورک شوی، د اجپرید خان زوی دی ورک شوی دی. هر ورته که پاته ستا په دغه ټلیفون د زنګ ووایي 0505 221 تار ورته پته یې مشته په داسې شماره معلومات راکړي.
تقسیم هغه څه پوهلې مېره له کندهار ولایته زما خسر دی پاکستان تللی دي، ډېر کلونه کېږي شفیق بابا باندې ناست دی. له غدې اوس ټلیفون اړیکه شکېدلې ده. له غدې هم که څوک په دې اړه معلومات لري، ما د ټلیفون نمبر دی 0 50 44
اته اچا چلور. السلام علیکم د ازادي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه نعمت نمیرم د چرشنو ولسوالۍ د خود سیمې یم. ما د یو خاله زوی دی د جمعه خان په نامه، د 12 کاله کېږي ورک دی. د غوچک د کلي دی د عبدالحاجي بوسا زوی د ګلوار اکان لسی کې. هر چاته معلومات په دغه شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 50 44 43 43 موږ بل شمېره دغه ده 0 4 0 4 0 4 0 4 0 3 0 1.
بلیا السلام علیکم. یو ځوان چې تقریبا 40 کاله عمر لري د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغې د کلي دی، د عبدالباری زوی دی او خپل نوم مشهور ده. د اوس نوم شیرین دی او اصلي نوم یې په محمد نبی سره مشهور په شیرین دی، اصلي نوم یې محمد نبی دی. نو که چا ته پته یې کېږي چې ورک دی، که چا ته پته یې په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي 0 80 0 80 8 2 4 7.
زما یو کاکا زوی دی د 10 کاله کېږي چې شا د کندهار په ولایت د شاغا په سیمه کې مدرکه شوی دی. او هر چا ته چې د احسان الله په هکله معلومات وي نو ماته دې زنګ ووهي. او د احسان الله لپاره نن چې دی عبدالکریم دی مشهوره به ملا عبدالمد اخوند سره دی، پلار یې هم په یو لاس ګډ دی. که دی زما غږ اوري یا هم د دی کوم نږدې ملګری زما غږ اوري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 3 9 5 3 3. نړیوال بیا وایم 0 3 9 5 2 5 3 1 2 1. السلام علیکم.
ما د خاله زوی دی د 14 ساله کېږي ورک دی، د جمعه خان په نامه، د چرشنو د غوچک د سینې د عبدالحاجي باکا زوی او نیکه نومیې ګلوار اکا دی. چهار سړی معلومات لري موږ ته چې پر دغه شمېرو باندې زموږ سره اړیکه ونیسې 0 8 43 43 43. یو ځل بیا شمېره وړاندې کوم 0 8 43 43 43. تاسو ډیره مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 02 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 1. همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 00422211211415 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د مونږ د ورکوښو عزیزانو او دوستان خبرونه هم دومره په دې لړ چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروګرام مو پوښتای سپارم روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.